موږ دلته د برمکیانو په حق له ویل دا چې د دوی دولت څه وخت پیلېږي، کوم کسان د دغه اصلا خپل برمکیان څوک دي، بیا په دغه دوره کې کوم کسان ډېر ستر شخصیتونه دي، څه ډول واک ته رسېږي او کوم کارونه کوي، په دې هکله هم تاسې معلومات ولیکئ، درو سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او درې سره پوښتنې په ښه شکل سره زده کړئ، تر څو په راتلونکي زموږ راتلونکي درسونه هم د همدغه لوستنو سره تړاو لري. نو که چېرې ستاسې دغه لوست په مکمل شکل سره نه وي زده، نو راتلونکي درس به تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي وي. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې خپلې کورنۍ دندې په ښه شکل سره اجرا کړئ او لوست هم زده کړئ، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسې ټول په مهربانه اولي رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلام علیکم کی هلی میومنې درنو زده کوونکو، هله د چروغ او جوړو سی وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون درېم لوست شرح لاست وایم. هله د چین ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. د نن زده کوونکو نن مو موضوع د شاه شجاع د لمړي ځل واکمنۍ په حق لده، د دې ترڅنګ د شاه محمود او د دویم ځل واکمنۍ او د نورو واکمنۍ په حق لبه موضوع تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو. لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده، دا چې شاه شجاع څه ډول واک ته رسیږي. کله چې شاه محمود په لاس باندې شاه زمان ړندیږي او دغه کار د خلکو د زړه د بدوالي لامل کیږي، دا چې خلک د شاه زمان شاه محمود څخه زړه بد کی او د شاه شجاع لپاره دغه کار د فعالیتونو لپاره لار خلاصوي. همدغه دی چې دی بیا د کابل د خلکو په بلانه باندې پلازمینه ته راځي او د هیواد چارې په خپل لاس کې نیسي. د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو څخه ډیر پتنګ راغلي و، دوی د هیواد د امنیت غوښتونکي و، نو شاه شجاع هم د دې لپاره چې خلکو دغه هیله ور پوره کړي دی په ځینې کارونو باندې لاس پوري کوي، ځینې کارونه کوي. مثلا هغه خپل ورور شاه زمان خوشی کوي او خپل د ورور مخالفین چې و هغه یو ځپل او د هغه له ډلې څخه یو هم عاشق شلواري وو، چې موږ په تیر لوستونه کې ویلو و شاه زمان چې هغه د شاه شجاع ورور وو د عاشق شلواري له خوا هغه ړندیږي. بیا کله چې دغه شاه شجاع واک ته رسیږي، نو خپل ورور شاه زمان د بند خلاصوي او خپل ورور مخالفین ځپي او هغه کس چې د شاه زمان یې ړند کړی وو عاشق شلواري هغه هم په دار باندې زړوي، چې دا ځینې کارونه و چې شاه شجاع یې سر ته رسوي. هغه د بارکزیو د وړونو په پخلا کېدو باندې هم لاس پوري کوي او د دې ترڅنګ د اړیکو ټینګولو لپاره د دوست محمد خان خور ځان ته واده کوي او وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکوي تر څو د هیواد اداري چارې د ده په غاړه وي. خو بیا هم دغه کار ډیر دوام نه کوي. وزیر فتح خان د شاه شجاع پر ضد باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په لمسون باندې لاس پوري کوي، خو دغه کار چې د ده وو هغه کومه خاصه ګټه نه درلوده، د دپاره او کومه ګټوره پایله یې نه درلوده. شاه شجاع خپل واکمنۍ ته دوام ورکړ، خو په پای کې بیا هغه مهال چې شاه شجاع په کشمیر او پېښور کې و، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ باندې د بند ځان خلاصوي او د بند تښتي، د شاه شجاع پر ضد باندې ځواکونه راټولوي او په پای کې شاه شجاع ته په ګندمک کې ماته ورکوي، چې په دې دوه سره شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت باندې کښیني او خپل شاه شجاع چې هغه یو فرهنګي سړی و، د دې ترڅنګ د دري ژبې شاعر هم و چې شیرونه هم ویل، د ده د کلام بیلګه په یو څلوریزه کې هم لیدل کیږي چې د هغه یو څلوریزه په دې ډول و: مرغ دلم به یاد وطن گریه می کند، این بلبل از فراق چمن گریه می کند، تا دل سفر گزید به چین دو زلف او، قربت کشیده بحر وطن گریه می کند. دا د شاه شجاع د دری ژبې یو څلوریزه و چې د ویلی و. نو په همدې ډول سره د کته هم یو فرهنګي او د دري ژبې شاعر وو، د خلکو لپاره زیات خدمتونه وکړه. خو د شاه محمود په واسطه باندې د په ګندمک کې ماته خوري او بیا هم شاه محمود د دویم ځل لپاره واک ته رسیږي. راځو وایي چې شاه محمود د دویمې دورې واکمنۍ څه ډول و؟ دا چې د دویم ځل لپاره دوی واک ته رسېږي، شاه محمود په دې باندې بریالی کېږي چې د وزیر فتح خان په کومک سره د دویم ځل لپاره د هیواد د واک چارې په لاس کې ونیسي. وزیر فتح خان هم د دغه شاه محمود د اعتماد څخه ګټه اخلي او د خپل واک د ټینګوالي لپاره بیا د وړنو ترمنځ په فعالیتونو د ولایتونو په ویش باندې لاس پورې کوي، چې دغه کار بیا د شاه محمود د زوی د کامران د ناخوښۍ لامل وګرځېد. شاه شجاع د هیواد په ختیځو پولو کې ډېر زیات نفوذ درلودی، خورا ځواک یې درلودی. د سدوزي او بارکزي ترمنځ سیاسي کشالي، همدارنګه قدرت ته د رسېدو څخه پرته نور ټولنیزې مسالې هم وي چې دا خبرې د شاه محمود د اندېښنې لامل ګرځېدلې وي. او د بیا خپل زوی کامران هرات ته ولېږي او نوموړی بیا په هرات کې د وزیر فتح خان د وړونو پر ضد باندې په غچ اخیستلو باندې لاس پورې کوي، چې د دا کار په ټول هیواد کې د هرات څخه تر کشمیر پورې د تاوتریخوالي لامل وګرځېدی. او د دغې بلوا د مهمو محرکینو عواملونو څخه یو هم دوست محمد خان. نوموړی بیا د کشمیر څخه کابل ته راغلی او د کابل په ښار کې شاه محمود د غزنی په لور باندې شاتګ ته اړ کړ. شاه محمود یې ته مجبور کړ چې د شاتګ وکړي د غزنی خواته، چې د دې پیښو سره سم د وزیر فتح خان د وړونو لخوا د د مرګ د غچ اخیستلو په مخه باندې تاوتریخوالی زیاتېږي او د شاه محمود د ماتې لامل ګرځي، چې په دې سره د شاه محمود د واکمنۍ دویمه دوره په 1313 زیږدیز کال کې پای ته رسیږي او د واکمنۍ نوره ختمیږي. ورپسې امیر دوست محمد خان د لومړي ځل لپاره واکمني ده، چې وزیر محمد خان سره ول واک ته رسیږي. ورسته له دې چې دوست محمد خان په تدریجي ډول سره خپل موقعیت په کابل کې ټینګ کړ او کابل ته راورسېدی، د پاچاهي او امارت شرایط یې ځان ته برابر کړ چې د پاچا سي او امارت چارې په لاس کې ونیسي، تر دې چې بیا په 1315 زیږدیز کال کې د ده پر سر باندې د تاج ایښودلو مراسم په ډېر ساده توګه په کابل کې ترسره کیږي او نوموړی ته د امیرالمؤمنین لقب ورکول کیږي. په لومړی ګام کې د بیت اعتماد کسان د واک لري کوي او پر ځای خپل ځامن باندې ګماري. وروسته بیا د سکان پر ضد باندې جګړې ته ځان چمتو کوي. د دې جګړې د ترسره کولو لپاره مخکې د سوداګرو، هټیوالو او نورو قشرونو څخه عانه راټوله کړې وه او د خپل خوشي 5000 پلي او 10000 سرتیری په 1315 زیږدیز کال کې د پېښور په لور باندې واستوه. سلطان محمد خان د 10000 باجوړي سرتیری په دلودلو سره د امیر د اردو یو برخه و او د دغه ځواکونو خوځېدو د رنجیت سنگ په ځواکونو کې ډېره لویه بیره پیدا کړې وه. رنجیت سنگ بیا د ته حاضر سو چې د تازه د افغانانو سره روغه جوړه وکړي او خپل یو پلاوی چې د هرلن په مشري باندې د امیر حضور ته واستوي. هرلن بیا دند درلوده چې په هر ډول سره وي د افغانانو په منځ کې یا په دغه افغاني لشکر کې دوی نفاق واچوي، چې بیا د نوموړي پلاوی تر هر څه دمخه د امیر ورور سلطان محمد خان ته پام سو. سلطان محمد خان بیا د پېښور د حکومت د وادې پور کولو سره پر سکانو باندې د يرغل او جګړې څخه مخ وګرځوي او سردار سلطان محمد خان چې د لزر سرتیرو په ګډون د شپې د خو د امیر د لشکرو څخه ځان جلا کوي او د دشمن سره یو ځای سو، نو دغه کار امیر دوست محمد خان د دې وضعیت په لیدو سره د مجبور سو چې شاتګ وکړي او کابل ته راستون سي. بیا په 1318 زیږدیز کال کې د هند د نوي وایسرا په توګه د لرد اکلند د ټاکل کېدو څخه وروسته امیر دوست محمد خان د نوم باندې مکتوب ولیکه او په زمن کې د پېښور په مسالې باندې ټینګار وکړ. په دې لارې کې د انګریزانو دولت د مرستې غوښتونکي نوي وایسرا بیا د امیر د لیک په جواب کې ولیکل چې د برتانیې حکومت د دې هیله مندي چې د افغان او سکه دولتونو د سولې لار خپله کړي او سوله وکړي. د ترمنځ د برتانیا د نورو هیوادونو په کورنی چارو کې لاسوهنه نه کوي او ترڅنګ یې د الکساندر برنس په مشرۍ باندې یو پلاوی د سوداګریزو مسایلو د سیړلو لپاره کابل ته ولېږه او امیر دوست محمد خان کابل ته د انګلیسي پلاوی پر اتګ باندې ډېر خوشاله سو او دې ته هیله مند و چې یو لړ مسلې د پېښور د مسلې په ګډون د خبرو له لارې حل کړي، خو د امیر د غوښتنو پر خلاف باندې د انګریزانو د پلاوی نه د پام وړ جواب د ترلاسه نه کوي. او د دې لپاره چې برتانیا د افغانستان په اړه د روسیې او ناپلیون د پالیسی او مخ څخه دی په ویره کې وو د افغانستان سره خپل مینه او شودله امیر دوست محمد خان د انګریزانو د دې سیاست سره چې پېښور او د پېښور او د رنجیت سنگ د ځواکونو څخه تش سي د هوکړه وکړه خو انګریزانو افغانستان ته د روسي پلاوی درته بهانه وکړه او د امیر دوست محمد خان سره اړیکې پرې کړلې د شاه شجاع او همدارنګه د رنجیت سنگ سره خپل اړیکې ټینګې کړلې او شاه شجاع چې په لودیانه کې د انګریزانو تر سیوري لاندې ژوند کوي د انګریزانو سره اوسېده د هغو سره په خبرو اترو باندې بوخت سو او د انګریزانو او انګریزانو د خپل يرغل مخکښ وګرځول یعنی د خپل يرغل لپاره دی وکاروي او په 1903 زیږدیز کال کې زموږ پر خاوره باندې حمله وکړه د چې د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوي نو راځو افغانستان د انګریزانو د لومړی يرغل په حق لوي د چې دوی د دوی يرغل یا د دوی حمله زموږ پر خاوره افغانستان باندې د لومړی ځل لپاره څه ډول و پر افغانستان د انګریزانو لومړی يرغل د تاریخ څخه د تاریخ د نظره د هند پر نیمه لوی وچ کې د سرو زرو تاج ساتنې مفکوره و دغه مفکوره د انګریزانو د سیاسي او همدارنګ د پوځي تکلاري اصلي او بنسټیز مخه جوړوله یعنی د دوی هغه اصلي مفکوره اصلي مخه او اصلي هدف یې د سیاسي او پوځي تکلاري همدا و چې بیا انګلیزان د خپل استعماري پلانونو د عملی کولو لپاره د یو بهانه په لټه کې و مکناتن د برتانوي هند استاذ په توګه د شاه شجاع او رنجیت سنگ سره اړیکه جوړ کړه خپل اړیکه ټینګ کړلې او د 1903 زیږدیز کال د جولای په 15مه د دوی ترمنځ د لاهور درې اړخیز تړون لاسلیک شو چې په دغه تړون کې بیا مکناتن او همدارنګ رنجیت سنگ ډیر واک درلودي خو شاه شجاع د یو فراری سړی په توګه هغه بې واک وو او کوم خاص واک نه درلودي انګریزان د دې په بدل کې چې شاه شجاع د افغانستان پر تخت باندې کښینوي هغه سن هغه د سن په شاوخوا کې د افغاني خاورې د برخې څخه لکه کشمیر پېښور درجات او خیبر چې د دوست محمد خان د وکمنی لاندې وي د رنجیت سنگ په ګټه باندې منصرف کړ او هم یې دا ور باندې ومنل چې د هیڅ دولت سره به د انګریزانو د دولت مخالف نه وي او سیاسي اړیکې د هیڅ دولت سره چې هغه د انګریزانو د دولت مخالف وي د هغو سره به کومه اړیکه نه ټینګوي او هرات د هرات د خپلواکۍ چې د هغه د وراره په لاس کې و هغه ومني او د هغه ځای په چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي د همدغه شرایطو او د همدغه تړونونو له مخه بیا انګلیسي ځواکونه د سرجان کین تر قومندانۍ لاندې چې د انګلیس ځنګړي استاذي مکناتن وو او شاه شجاع هم ورسره وو د 1903 زیږدیز کال په فبروري کې د بلوچستان او بولن درې لاري پر کندهار باندې حمله وکړه او کندهار یې اوړونو د روسیې د استاذي د سخمرستو وغوښتل خو روسانو د هغو سره مرسته ونه کړه په همدغه لومړنۍ يرغل باندې د روسانو د دې کار له امله کنداري وډونه مایوس سوال او بیل جګړې څخه د پوشا سوال ایران ته وتشتدل شاه شجاع هم کابل ته رننوتی او په کندهار کې مکناتن د شاه شجاع سره یو بل تړون لاسلیک کړ او د هغه څخه اجمنه واخیستل چې په افغانستان کې باید انګریزان تل پات یو سي او د انګریزانو د تل پات ځواکونو او همدارنګ یو سیاسي استاذي دی پر ځای کې د اجمنه ورسخه واخیستل او په دې ډول سره بیا دغه کوم تړون چې وو هغه لاسلیک شو په دې ډول سره انګلیسي ځواکونه د شاه شجاع سره د غزنی لاري او کیپټن ویر د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور سره د خیبر درې او د جلال آباد لاري پر کابل باندې حمله وکړه د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان چې هغه د لویدیز او ختیځو جبهو ترمنځ بند پاتې وو د جنگي تیاری هم نه درلودي نو د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو د مخه د تشتي او په بخارا کې پناه اخلي چې په دې توګه سره دشمنان کابل ته ننوځي امیر دوست محمد خان هم په دې باندې نه توانیږي چې د روسیې څخه مرسته وغواړي نو دوی همالته په بخارا کې انتظار باسي د همدغه عمل خپه او ناهیلي بیرته افغانستان ته راستنیږي ځان یې انګریزانو ته وسپاره او هغوی بیا کلکتې ته واستوه نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره په دې هیله چې د پام وړ مګرځېدلې وي د راتلونکي درسونو کې بلدي موضوعاتو ادامه په راتلونکي درسونو کې وایي د چې په دې پسې نور څه پیښیږي او کوم واکمنان وخت رسیږي نو د نن ورځې پر همدې ځای درس پای ته رسو تر راتلونکي درس پورې تاسو پر یو مهربانه رب سپارم شو وخت ولري خدای مو ملسه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هېر مې ومنې درنو سکونکو هله دا چې روغ او جوړ اوسې تاسو ټول ته د نن ورځې الوسته شرح لاس وایم چې موږ او تاسو نن خپل اتور لسن الوسته پیلو او موضوع مو هم د غذاګانو په حق ده په دې لوست کې به د مختلفو غذاګانو اړوند معلومات لاسته راوړو ورسته لدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په مدینه منوره کې ځای پر ځای شول او د لومړی اسلامي دولت په شهالت ټینګ کړل د اسلام دشمنانو هم مخامخ دشمنی شروع کړ چې بیا دغه په پایله کې دغه دشمنی په پایله کې د مسلمانانو او کفارو ترمنځ غزوه پیل شو او مورخین هم درنګ سیرت کوون کې هر جګړه چې هغه د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ شي بیا په هغه کې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ګډون کړی وو هغه د غزوې په نامه یاد کړی دا او هر هغه جګړه چې هلته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم شتون یا ګډون نه درلودي هغه د سریه په نامه یاد کړی دا چې په مدینه منوره کې د اسلامي حکومت تاسیس هم کفار په عمومي توګه او همدارنګ د مشرکین په ځنګړې توګه مشرکین د ویرونکو حالت سره مخامخ کړل او د دې په لټه کې سول چې د هر ممکن لارې د مسلمانانو د پرمختګ مخه ونیسي او مسلمانان هم په دې باندې وپوهیدل چې کچېری دوی جهاد و نکړي نو د مات سره مخ مخ کیږي نو همدغه وخت کې دوی د الله جل جلاله په امر سره دفاعي تیاری نسی یا دفاعي آمادگی نسی او دوی په غزاګانو باندې پیل کوي چې د هغه د جملې څخه ځینې مهمه غزاګانې دا دي چې یو د بدر غزاوه دا غزا د هجرت په دویم کال کې د روژې د میاشتې په 12 تاریخ باندې پیښ شوې وه او لبیل همدا و چې مسلمانانو غشتل د قریشو سوداګریز کاروان چې هغه د شام څخه د بکی په طرف باندې روان او هغه کاروان ونیسي او هغه کاروان تر لاسه کی چې پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په دغه وخت کې د جګړې یا د جنگ اراده نه درلوده مګر د کاروان مشر ابو سفیان قریش ته پیغام واستوي چې د هغه کاروان د مسلمانانو د تعرض څخه وساتي نو د دې عمله زرتنه قریش چې شپږ سوتنه یې اصغری په غاړه درلوده د سلاسونو سره چې سروي هم زری لباس درلود او یا اوشان سره د جګړې ته آماده سول او د مسلمانانو شمیر دیالسو تر رسیدي چې زیاتره هم انصار و د غلشکار سره دوه یا درې اسونه او یا اوشان و او په نوبت سره مسلمانانو باندې سپوریدل او کته هم لږ وخت وروسته د قریش او مشرکینو د خبر ترلاسه کی چې کاروان ژغورل سوی دی خو سره لدی هم دوی جګړې ته مخه کړه او په ډیر غرور او تکبر سره ویل چې غواړي د مسلمانانو ته سزا ورکړو او هغوی ته ماته ورکړو او هغوی بغلو کو هم دغه دی چې بیا په دې ډول سره دا جګړه شروع کیږي او په دې غزا کې د ابو جهل او د زین نور مشرکانو په ګډون سره د مشرکانو او یا تنه وجل کیږي او یا تنه نور هم اسلام کیږي چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر وکړي چې دغه وجل سوی شخص کړي او مدینه ته واستوي او د خپل یاران سره د اسیرانو د برخلیک په اړه باندې بیا مشوره وکړه بل غزا هم د احد غزا ده چې د غزا د هجرت په دریم کال کې وسو او قریش د بدر غزا د انتقام په هدف باندې 3000 تنه چې په زری جامو باندې سمبال و د دوه سو اسونو او درې زر اوښانو سره د جګړې د پاره آماده کړل او په مدینه کې د احد د غره په سیمه کې جګړې ته آماده سول حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په دې وخت کې د جګړې د نقشه داسې جوړ کړ چې د اسلامي لشکر شاه د احد د غره طرف ته وي او مخې د دشمنانو طرف ته وي چې حضرت عبد الله بن جبیر رضی الله عنه ته هم دنده ورکړه چې د 500 تنو غشي وشتونکو سره د غره له خوا څخه چې د جبل ورماره ما په نامه شهرت لود د مسلمانانو ساتنه وکي او د بریلیتوب او یا هم د ماتې په وخت کې بیا دغه ځای ته نږدې دغه ځای پرې نږدې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د سپاره قومندانی حضرت زبیر بن عوام رغد الله عنه ته او د پلی قومندانی حضرت حمزه رغد الله عنه ته وسپارل یعنی هغه کسان چې هغه سپاره و د هغه قومندانی حضرت زبیر بن عوام رغد الله عنه ته او هغه کسان چې هغه پیاده و او په اسونو یو شان باندې سپاره نه و هغه بیا حضرت حمزه رغد الله عنه ته وسپاري چې حضرت مصعب بن عمیر رغد الله عنه هم هغه د بیرغچی په توګه وټاکه او جګړه شروع شوه چې بیا په فایل کې کفار وخوړه او دوی تیشت ته ارسول. مسلمانان هم د غنیمتونو پر راغونډولو سره پر راغونډولو باندې بوخت شو او د هاد په غره کې د ځای پر ځای سو څخه هم زیاتره راغلل چې دغه غنیمت څخه دوی پاتې نسي. او خالد چې هغه د احد غره خالد ولیدی نو په دې وخت کې د همدغه لارې څخه د خپلو سپاره جګلو سره راغلی. حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه د څو تنه نور چې ورسره پاتې وو په شهادت ورسول او د شهادت خواسته خیا پر مسلمانانو باندې چې هغه د غنیمتونو په ټولولو باندې بوخت پر هغه باندې عمله وکړه او مشرکین په دې باندې بریالي سو چې ځانونه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ورسوي. د هغه د خوا هم په ډبر باندې وشتل کیږي چې دا غل عمله بیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ټپ کیږي او د هغه مبارک غاښ هم په شهادت رسیږي. د حضرت حمزه رضی الله عنه په شمول او یا تنه مسلمانان په شهادت رسیږي او په دغه غزوه کې د مسلمانانو شمیر 200 وو. ورپسې بل غزا د بني نذیر یا د بني نقدیر غزا ده چې دغه غزا یو بني نقدیر یو يهودي قبيله و چې مدینه نجدې وسیدله. د خزرج د قبيله سره تړون درلودې او د مسلمانانو سره دوی د سولې تړون کړی و. خو د دې عمل چې خیانت او شرارت د يهودانو د برخلیک سره یو ځای دی. دوی د دوی په زړونو کې ریښې لري دغه خیانت. دوی دغه ریښې یا دغه د خیانت احساس کوم دی درلودې هغه پرې نشودل چې پر خپل ژوند باندې وفا وکړي. نو په دغه تړون کې دوی خیانت کوي. یو ورځ بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او څو تنه یاران یې په بني نذیر کې و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو کور دیوال ته ډډه لګولې وه او يهودانو د هغه د وژلو لپاره پلان جوړ کړی و. غوښتل یې چې د کوټې د بام څخه پر هغه باندې یو لویه ډبره راوغورځوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ډول سره په شهادت ورسوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دغه وخت کې د وهې د لارې د هغه په دغه پلان باندې خبريږي او په چټکی سره د خپل ځای څخه په دې وخت کې راپورته کیږي او د دشمن ته داسې ښکاره کوي چې د یو کار لپاره ولاړ سو او یو کار ته ځي. د مدینه په لور باندې روان سو او یاران یې هم ورپسې ورغلل. د دغه څخه وروسته بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم محمد بن مسلمه د داسې پیغام سره بني نذیر ته ولېږي چې د هیواد څخه به ووځي. تاسو نه کولای چې ما سره په مدینه کې ووسیږي ځکه تاسو خیانت وکړي او په خپل ژمنې باندې ونه درېدلاس. محمد بن مسلمه هم د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دغه فرمان د ابلاغېدو څخه وروسته هغه ته لس ورځې وخت ورکوي چې په دغه سیمه کې چې دغه سیمه پریږدي. ورپسې هم د خندق غزوه ده چې يهود بن نذیر هم د تړوند سرغړونې له امله د مدینه شهر څخه ایستل کیږي او هغه په خیبر کې ځای پر ځای کیږي. د مسلمانانو سره هم د دکنه ډیریږي او ډیره کنه ورسره درلوده. د همدې عمله چې مسلمانانو د جګړې ورتیا نه درلوده د مسلمانانو سره د جګړې ورتیا نه درلوده او خپل مشر حیی بن اختابی هم مکې ته ولېږي چې د مکې کفار او د غلطفان قبیله د مسلمانانو په وړاندې جنگ ته وهڅوي. هغوی هم په دغه کاربندي بریالي سول او حضرت د هجرت په 15 کال کې بیا د ذوالقعده په میاشت کې لزرتنه د ابو سفیان په مشری باندې د بدینه په لور باندې حرکت کوي او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مدینه منوره کې د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه په مشوره د 2000 زره یا غزو په اوښدواله باندې د خندق په کیندلو باندې شروع کوي او په خپل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د خندق په دغه کیندلو کې برخه اخلي. کله چې د مکې کفار د مدینه ته ورسېدل د خندق د کیندلو کار مکمل سو. د مسلمانانو لخوا بیا خندق او د نورو طرفونو څخه د خرما او باغونه شمیدنونه و چې د کفارو د حمله مخه وګرځي یا خند وګرځي. خو یهید بن قریزه د مسلمانانو سره تړون درلود او هغه کولای نسو چې د مسلمانانو پر ضد باندې عمل وکړي. خو حیی بن اختب هم په پای کې په دې باندې بریالي سو چې د بن قریزه مشر کعب بن اسد ته وهڅوي چې د مسلمانانو سره هغه کوم تړون چې د سور دی تړون چې د کړی وو هغه د مینځه یوسي او دغه کار د مسلمانانو د پریشانی لامل سو. هلند دا چې بیا بني قریزه هم د شنبه د ورځې په مناسبت باندې جګړه نه کوي او د قریشو څخه یې څو تنه د يرغملو په توګه وغوښتل چې د هغه په وفاداری باندې ډاډمن اوسي او وفاداری وکړي چې د حضرت نعیم رضی الله عنه خبرې په دې اړه ډیر شي تمامې شولې او د بني قریزه د طرف څخه د يرغملو غوښتنه هم د قریشو او غدفاریانو بدګماني ډیروي او د هغه د عمل یا د کار د مکه مشرکین نه هیله او نه امید کوي چې په همدغه وخت کې د خدای جل جلاله په امر باندې یو ډیر اشدی طوفان چې خاوري او کوچنی شګه هم ورسره وی شروع کیږي، او دغه طوفان بیا دومره شدید کیږي چې مشرکین او د کافرانو دیګونه خیمه او ټول شان چپکی چې دغه پیشه کفار سخت ورخطا کوي، او په پای کې ابو سفیان حکم وکړ چې لشکر دغه ځای پریږدي او د مکه ته برته ولاړ شي، چې په دې ډول سره بریا د مسلمانانو په برخه کیږي او مسلمانان بری ترلاسه کوي. د بنی قریزه غزا د غزا بیا د خندق یا د احزاب د غزا په تعقیب باندې په 15 هجری کال کې وسوه، او د هغه څخه ورسته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د یهودانو خیانت او همدارنګ د قریش او د نورو سره د هغه پیوستون ولید، او اندر دې چې د احزاب په جګړه کې د خاینې قبیلې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خپل تړون مات کړي، د همدغه عمل بیا دغه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مدینه منوره کی اوسیدل، او د هغه څخه د غلوی شر انتظار کده. کچری د احزاب غزا پایته نه وای رسیدل، نو د هغه د طرفه مسلمانان د لوی ګوار سره مخامخ کېدل، او همدغه وچ پیغمبر صلی الله علیه و سلم هوډ وکړ چې دغه خیلان وټه کوي، او د جهاد او دعوت مرکز هم مدینه منوره د هغه د شتون څخه پاکه کی، او د دغه سیمو څخه وباسي، تر دې چې بیا پرتن کې داسې شرایط پیش نسی چې هغه دې په مسلمانانو باندې حمله وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د الله تعالی د حکم سره سم د درې زره کسیز لشکر سره د بنی قریزه په لور باندې ځي، او 25 ورځې هم هغه په کلا باندې کې وساتل، چې په پایله کې بیا يهودان تسلیم سول، او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هغه په منځ کې سعد بن معاذ حاکم وټاکی، او حضرت سعد د بنی قریزه په اړه خپل پریکړه هم صادره کړه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم د سعد بن معاذ پریکړه ومنله، هغه عملی بڑا ورکړی، یعنی هم هغه تصمیم او پریکړه عملی کوي، او د يهودانو د سسې هم چې هدف یې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او په مدینه کې د اسلامي دعوت د منځ وړل وو، چې دغه دعوت د منځ یوسي، دغه پلانونه او دغه د سسې هم پای ته ورسولې. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو په لومړي سر کې د غزاګانو په حق له پوهېدلو چې غزاګانې چې شیلې، چې موږ وایو چې سره کوونکې غزا دغه کومې جګړې چې د کفار او ادم مسلمانانو ترمنځ سوي دي، هغه په دوه برخو باندې ویشل دي. په هغه کې چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شتون درلود، هغه د غزاګانو په نامه یاد کړی ده، او هغه جګړه چې هلته زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شتون نه درلود، هغه د سری په نامه یاد کړه، چې بیا دا چې مسلمانان خپل شکاره دعوت پیلوي او په شکاره ډول سره دعوت کوي، نو په دې وخت کې مسلمانان ډیر زورول کیږي د کفارو د خوا څخه، چې دغه حالت بیا تر خپل اوج رسیږي، او دې ته مجبور کیږي چې بیا دلته جهاد او ځینې غزاګانې رامنځته شي. د هغو د جملې څخه مو همدلته څو غزاګانې وویلې. د هرې غزا اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې بریا د کومې ډلې په نصیب کیږي. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسو نن مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको सकसर लक मजनून प वैरानयम ओ सकसर लक मजनून प वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको सरलक मजनून पैरानाया जक सरलक मजनून पैरानाया खराबा ویل تل پیز رندان یم ہو ویل تل پیز رندان یم ہو زک سرل کمجنون پا ویران یم ہو زک سرل کمجنون پا ویران یم ہو چمائن